نن دشنبه د غوی اسور 9 د اپریل میاشتې 9 السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت سهارنۍ خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانیستل کیږي. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل سوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالې ناهید سرابي پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لویه جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لویې جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشري ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډپ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. شغلی خلیلزاد په تیرو 8 میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرګس محمدي مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او که نه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبې نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د 3 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت د یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 3 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه 8 درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازی یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یوه بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارفو لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له پاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ته ویل سوي چې د امریکا استازی جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و. خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارن بیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپنې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارن بیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د $2 میلیون بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او کنه. دوبشت کلن او تو وارن بیر چې شمالي کوریا ته تللی و د نا څرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد. تو افغانستان و ایران هم عین پیغام است.
په بل راپور کې اوري چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن پیلېږي چې ورته چمتووالی نیول سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شاید د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه تهران ووځي. د ژوند په رنګونو کې د کابل موزیم له یوه کارکوونکي سره خبرې شوي.
او څومره د ازمنګ فرهنګ غنی دی چې خلکو د صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجب نمنګ دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه سوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره د بحث پر مهال وکړه. د امریکا، روسیې، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې پر پروسې واحد نظر بیا هغه څه دی چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع په رامنځته کولو کې ګټور تمامېدای سي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
سیمې او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییزې اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماعی منطقوي نه رسیدیم.
تر اوسه سیمه ایز اجماع ته نه رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چاته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه پراتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه خودلې ده. د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. هغه خبري چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجه کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشټوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سولې ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر لتیر دوشنبه را پیل کړي او د میتر یو لسمې دوام کوي. تر اوسه پوری د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه 13 پنځشنبه په موسکو کې و. چیرته چې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي دینګ ژیجون سره په یو اتمادي پریکړه لیک موافقه ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیت وتل او د دې ارخیزي اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقه مهمې برخې جوړوي. خغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي.
ممکنه توافق
ممکن دا توافق چې موږ له روسیه او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلي خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ییزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو د استازو نظر ځان ته معلوم کړي. دغه جرګه نن په کابل کې د مخالفتونو او هیلو په منځ کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو تر څنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې د جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیږي. د دغه جرګې د دایرېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% ښځې دي.
د ایما پنج 698 نفرش خانم هستند و
از دوبل په دوی کې شپږ سوه اته نوي ښځې دي چې سباندې 1500 شي له ولایتونو نه راغلي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدله شوې ده.
افغانستان کوچک تبدیل شوه.
مشورتي لوی جرګه به څلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنج شنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابي وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابي وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابي وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي.
ما روی دو موضوع
بحث
کردیم که
تعریف مونږ به پر دو موضوعګانو بحثونه وکړو. سولې ته د لاسرسی په څرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه دا دوه اجندا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښیي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. اوس بنوریاس نوری را تو وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کړی او لیکي په یو کمساري اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي به په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. د لمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. د لمل لیکي د دغې کتنې په اړه د ارک لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغانی خبرو په اړه هیله هلم راوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوی غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یوه جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي اشول. د ډیلی میل په لیکنه په موسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د اسټیټ په نوم د امریکا له ساؤت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړې کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بېلابېلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونې په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخې ونډې د لرلو لپاره له مخکې له مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانه یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
مطبوعاتو ته مو په کتنه کې وردل چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه په څو شیبو کې ستاسو سیمیسونه هم ولولو. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره سي په کابل کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث وسي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، وضعیت څه دی د جرګې د دایرېدو په سیمه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ټاکل شوې ده د 9 بجو په شاوخوا کې مشورتي د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل سي او ټول تدابیر ورته نیول سوي دي. امنیتي تدابیر هم ورته نیول سوي دي. له لوجستیکي او تخنیکي پلوه کوم تدابیر چې هغه هم له مخکې نه نیول شوي دي. او مسؤلین وایي چې لویه جرګه به په 9 بجو باندې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به هم پکې وینا کوي.
شفق، تاسو د امنیتي تدابیر یادونه وکړه، د جرګې د دایرېدو په شاوخوا کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
امنیتی ځواکونه تر پخوا زخته ډیر دي. چک پوینټونه یا د تلاشۍ هغه ځینې پوسټې او سیمې چې دي هغه هم ډیرې شوې دي. بدني به تلاشۍ هم کیږي د کارتې پروان څخه، د بهارستان څخه، چې د نادریا لیسه د لاغې څخه دي خواته عام خلک نه پریښودل کیږي. او که کوم څوک پریښودل کیږي نو بدني تلاشۍ به ورکړي، نقلي وسایط نه پریښودل کیږي. یعنی له هر پلو په مجموع کې ټول تدابیر امنیتي نیول سوي دي، ډېر تدابیر جدي دي. او زه چې اوس وینم د لوی مشورې جرګې بغړي هم ورو ورو روان دي د لوی جرګې خیمه ته، او دوی التزام رسوي چې تر څو 9 بجو پورې دا لوی جرګه رسمن پرانستل سي.
بله شفق صاحب، د اوسنیو او ځینو پخوانیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو شاوخوا 200 ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي ده. خو ځینو کسانو بیا ویلي دي چې بیا هم دې جرګې ته هیله مندي دوی لري. د خلکو هیله مندي څه ده چې څومره به دغه جرګه وکولی سي یوه اجماع رامنځته کړي او یوه نقشه د لارې وټاکي؟
په کابل ښار کې له څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر دي. تګ راتګ کم دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا یوه اونۍ رخصتي ده. دا خلکو ته په یو ډول سره مشکلات را پیدا کړي دي. ولې؟ په عین حال کې خلک د سولې لپاره ډیر په تکل کې دي او دوی د سولې تږي دي. او دلته موږ هم چې له عامو خلکو سره وته دغه د لوی جرګې غړي چې راغلي دي، له دوی سره هم دا څو دقیقې مخکې ځینو سره خبرې وکړې، هغوی هم وایي چې هر مشکل به دوی مني، خو دا هڅه به کوي چې سوله راسي. ځکه دوی وایي چې له ټول خشي او خوک شي بخینسته او د دې ټول حساب داوي چې ټول مشکلات په ګالولو سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. نو خلک ورته ډیر خوشبينه دي او توقع لري چې دغه مشورتي لوی جرګه د دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره یو مناسب لار چاره برابر کړي.
ډیر مننه نسیم شفق چې د لوی جرګې ساحې ته نږدې تاسو ته راپور درکوله. نسیم شفق سره په نور خبرونه کې هم تماس نیسو او د دې جرګې په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. ځینو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. زرغونې منګل د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیاتو سیاسی مشرانو او اعصابو دا لویه مشورتی جرګه تحریم کړي. څه فکر کوئ چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې لومړنۍ او اصلي صفت دا ده چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي تر څو یوه ستونزه حل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی سیاسي شخصیتونه کاندیدان او مطرح سیاسي ګوندونه دا جرګه تحریم کړې ده. دا په طبیعي ډول د جرګې اعتبار او پرستیج سره مرسي او د ده په تصامیمو او د تصامیمو په مشروعیت باندې متاثره چې پیاوړی اغېز لري.
یو شمېر کاندیدانو دا جرګه فرمایشي او د ولسمشر غني کمپاین بللی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟
دوه مسئلې دي چې مطرح دي. یو دا چې دا کاندیدان چون جمهوري سپر هم کاندید ده، کېدای شي د یو پروبلماتي حربي په وسیله جمهور رئیس په ضد استفاده وشي، اما دا هم امکان لري نه چې جمهور رئیس ته د یو ښه فرصت ده چې وکړي ډیپلوماسي او کمپاین کار وکړي په دې جرګې کې.
د افغانستان د سولې لپاره د ننه او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه اغېزې نتایج به یې مثبت وي، او که له هغې سره په مخالفت کې وي متاسفانه ناوړه اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به ځلې بیا یوه ناکامه پېښه به واچوي.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د لوی جرګې په اړه خبرې کولې. پر دې مسلې اوریدونکو سمیسونه هم راوستولې دي. جاوید له کندهار لیکي، خدای دې وکړي چې را روانه جرګه ښه نتیجه ورکړي چې د ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې نسي. مستغنی له زابله، مشورتي جرګه کمپاینی بریشي مثبته نتیجه به ونه لري. شاکر له کندهاره، جرګه د خیر لار ده، اختلاف د خیر لار نه ده. د جرګې د لارې کېدای سي یو څه سولې ته ورنږدې سو. جمشید عادل له هلمنده، امریکا او د پاکستان د امریکا او پاکستان غلامان هغه کسان دي چې لوی جرګه تحریموي. همت له لغمانه، کومو کاندیدانو چې لوی جرګه تحریم کړي دوی سوله نه کوي؟ بصیر هلمن له کابل لیکلي دي چې لوی جرګې ته هیله من یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، طالبان او حکومت باید پروژه کې سرتاسري وربند وکړي. اووه بجې او څلورویشت دقیقې شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شایي تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووزي. محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي خایي هیواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه.
intention
زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ترامپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایرانی رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قومنداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستیز محمد باقری ګواښ کړی کله ایران سره له لا زیات خصومت کار واخیستل شي دا هیواد کولی شي چې د هرمز تنګی په انتقالاتي کښتیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړې او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وویستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شوه. لدې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاصه کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد لسره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټې د امریکا د تحریمونو لګواښ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوی مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری اژانس ته کړې ده. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یو زندانی سوي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د تیبي مصارف لپاره $2 میلیون ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام.
دا ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مارکه کې د کابل موزیم لکارکونکو نجیب سره خبرې کوو. نو موري په پایل کې دغه خزینه کولی په خپل معلومات راکوي چې دلته په ویترین کې خېدی.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کال
هو.
او کدي خاطر اوسو مثلا د غبل ویترین کې چې هېدي سپین زار دي کنه؟ د دې په اړه کوم معلومات راکا دا چی؟
اصلا دا د سڅنګ چې تاسو د کالی ولیدل چې منګه د مختلف قومونو دلته کې دي، همداسې منګه د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شي نه دوی استفاده کړي دي، بنګړي دي، پاغي کې ګوتمی دي، د امیلونه دی او د سينور چې د تزینات لپاره کوم شي استفاده کیږي.
او کروس دی بل خواته دک چيري
دا هم همداسې کمر باندې دا ګوري دا د سر باندې چې لګي دا د خزو د مختلف ترکمن یا د سينور قومونه چې دا غوي د سر باندې د سر باندې تاج ونت دي دا کمر باندې او دا چې کوم د مختلف دغه دي تزیناتي
دی بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې موږ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو او د نورو ولایتونو کې کتا سي وي دا خزي زمونږ استاس دا خزي په دې کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شاین جوړی دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي.
ښه څنګه ته یخن
یخن دی بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
او توای
رجرومه دا او د سينور دا او زار دی ورسره
دلته مرجان دی کنه.
بالکل دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیوراتو یا په کالو کې څومره توپیر لري په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شوازه کول دوپاره او څومره د ازمن فرهنګ غني دي چې خلکو د صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجب منګه دا شینه ټول د تپندنداري توڑان نکړي.
د ژوند د رنگونو له همدې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهرنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.